د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې نهمه نیټه ده. وخت چې بلې په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې، افغانستان کې شپې 8:00 بجې، او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ګل ورځ او د شپې 11:30 بجې شوې دي. د وایس آف امریکا ډی ریډیو د نیمې ګنټې خبرې خبرونه کې درته زه محمد اکرام سلمی شوایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان په شمال کې د باګرام هوایي اډې سره نږدې په یو بمي چاودنه کې درې امریکایي پوځیان وژل شوي. افغان چارواکي وایي په غربي بادغیس ولایت کې د نړیوال هوایي ځواکونو په مرسته تازه عملیاتو کې 100 طالب توندلاري وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. امریکې د ګلفورز د ایران تر ټولو طاقتوره امنیتي اداره پاسداران انقلاب بهرنۍ ترهګر ډله ګرځولې ده. او د لیبیا چارواکو د پایتخت یوازینی فعال ایرپورټ ته یو هوایي حملې وروسته په داسې حال بند کړی چې د پایتخت کنټرول کولو لپاره مخالف ځواکونه د یو بل سره په جنگ دي. اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان په شمال کې د باګرام هوایي اډې سره نږدې په یو بمي چاودنه کې درې امریکایي پوځیان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کابل نه په یو بیان کې ویلي چې د ګل یا دوشنبه په ورځ شبي چاودنه کې یو غیر پوځي کارکونکي هم وژل شوی دی. طالبانو په امریکایي ځواکونو باندې د حملې ذمواري په غاړه اخیستې ده. اخوا افغان چارواکي وایي په غربي بادغیس ولایت کې د طالبانو نه د یو ولسوالۍ کنټرول بیرته اخیستو په وخت د نړیوال هوایي ځواکونو په مرسته تازه عملیاتو کې 100 طالب توندلاري وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. په درنه وسله سنبال په سلګونو یاقیانو د تیر زیارت پورز په یو میاشت کې دننه په دویم ځل باندې د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ باندې د حملې په وخت د پولیسو هیډکوارټر او مرکزی جیل په شمول د دغه ولسوالۍ مهمې برخې قبضه کړې وې. طالبانو په حمله کې لږ تر لږه 1.5 افغان ځواکونه وژلي او ګڼ شمېر نور یې نیولي وو. امریکې د ګلفورز د ایران تر ټولو طاقتوره امنیتي اداره پاسداران انقلاب بهرنۍ ترهګر ډله ګرځولې. دا اول ځل دی چې امریکې د بل ملک د حکومت یوه برخه ترهګر ډله ګرځولې ده. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په یو بیان کې ویلي د خارجه وزارت لخوا پورته کړل شوی دغه غیر معمولي ګام د دې حقیقت منل دي چې ایران نه صرف د ترهګرۍ مرسته کوونکی ریاست دی، بلکې د سپاهي پاسداران انقلاب په فعاله توګه د ترهګرۍ مالی مرستې او دې ته وده ورکوي. ایران د ګلفورز د امریکایي ګام په جواب کې امریکایي ځواکونه د ترهګر ډلو په خپل فهرست کې اچولي. ایران د پوز میجر جنرال محمد علي جعفري د دې بلاندې خبرداري ورکړو چې امریکایي پوځیان به په منځني ختیځ کې د بلاندې پرنګ قلارې بیا نمومي کچرې د ترامپ انتظامیه د پاسداران انقلاب خلاف دغه ګام پورته کړو. او د لیبیا چارواکو د پایتخت یوازینی فعال ایرپورټ ته هوایي حملې وروسته په داسې حال بند کړی چې د پایتخت کنټرول کولو لپاره مخالف ځواکونه د یو بل سره په جنگ دي. د لیبیا مشرق اړخ ته په میټیګا ایرپورټ کې چارواکو ویلي تر اوسه چا هم د حملې ذمواري په خپل سر نه ده اخیستې. چې پکې د جهازونو پاسېدو او کوزیدو رنوې په نښه شوي، حکومت مرګ ژوبله پکې نه ده شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي دوی یره لري چې تیره هفته د میانمار د پوځي هلیکاپټر په یو حمله کې د روهینګیا په لسګونو مسلمانان وژل شوي. د لومړي رپورټونو تر مخه په دغه حمله کې 9 کسان وژل شوي. د میانمار په رخاین سیمې د بوتي ډانګ کلي خلک وایي پوځي هلیکاپټر د روهینګیا په یو ډله باندې حمله کړې وه چا چې د بانس لرګي راټولول. او د امریکې یو شمیر میډیا ادارې وایي د کورونو چارو سکرتری کریسټن نیلسن په خپل خواخه باندې استعفا نه ده ورکړی، بلکې هغه د خپلې څوکۍ نه لرې کړل شوی. کریسټن نیلسن د اتوار په ماسخوتن په وایټ هاوس کې د صدر ډانلډ ټرمپ سره د ملاقات وروسته استعفا ورکړې وه. ډانلډ ټرمپ د مکسیکو سره په سرحدي پوله د مرکزی امریکای ملکونو نه په امریکا کې د پناه اخستلو لپاره د زرګونو غیر قانوني کډوالو پر راتګ هر وخت د خپلې غصې څرګندونه کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی تو افغانستان په شمال کې د باګرام هوایی اډې سره نږدې په یو بمی چاودنه کې درې امریکایي پوځیان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. اخوا افغان چارواکي وایي په غربي بادغیس ولایت کې د نړیوال هوایي ځواکونو په مرسته تازه عملیاتو کې سل طالبان وژل شوي او په لسکونو نور ژوبل شوي دي. نور حال په تاسو زمونږ همکار اشفاق مومند وایس اف امریکا په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
د افغانستان پایتخت کابل سره نږدې په یو پوځي مرکز باندې برید کې د امریکا درې عسکر تیر ورځ وژل شوي. بلخوا افغان چارواکي وایي چې په بادغیس ولایت کې غربي برخه کې ولسوالۍ باندې د بیرته قبضې ترلاسه کولو لپاره د ائتلاف جنگي جازونو لخوا په مرسته شو عملیاتو کې یې تر څلو زیات طالبان وژلي دي. د امریکا پوځي ویان ډیوډ باټلر تیر ورځ وایس اف امریکا ته ویلي چې افغانستان کې د امریکایي پوځ تر ټولو لوی پوځي مرکز باګرام سره نږدې پوځي قافلې سره د بارودي توکو ډک موټر د چاودنې سره الوزول شوی. دا سیمه د پایتخت کابل نه 50 کیلومتره لرې پرته ده. افغان طالبانو د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د امریکا پوځ درې نور عسکر د پیښې د ځای څخه په ژوبل حالت کې وړل شوي دي. هغلی بټلر زیاته کړه چې ژوبل دریو عسکرو حالت اوس د خطرې نه بهر دی. د طالبانو وایان ذبی الله مجاهد د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې تر لسو پورې امریکایي عسکر یې وژلي او یا یې ژوبل کړي دي. د زیاته کړه چې په وژل شوو کې درې افغان امنیتي عسکر چې پکې یو مهم کمانډر هم شامل دی وژل شوي دي. د تازه پیښې سره په افغانستان کې سږني کال د امریکا وژل شوو عسکرو شمیر وته رسیدلی دی. دې وخت افغانستان کې تر 1400 پورې امریکایي عسکر افغان عسکرو د کومک او ترخګرو پر ضد عملیاتو کې مرستې لپاره موجود دي. دا په داسې حال چې افغان چارواکي وایي د بادغیس ولایت په غربي برخه کې د امنیتي عسکرو لخوا عملیاتو کې تر څلو زیات طالب وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. یاد دې وي چې د تیر زیارت په ورځ په بالامرغاب ولسوالۍ کې په سوونو طالبانو په دویم وار یرغل کړی وو او د ولسوالۍ یو شمېر مهمه برخې یې د ولقې لاندې کړې وې چې پکې د پولیسو مرکزي دفتر او لویه بندیخانه هم شامله وه. په دغه یرغل کې طالبانو تر دیرشو پورې افغان عسکر وژلي وو او یو شمېر یې نور ژوندي نیولي وو. په کابل کې د دفاع وزارت وایي چې د امریکا جنگي جازونو لخوا په مرسته دغلته وخت په وخت عملیات ترسره شوي او د طالبانو اډې یې هدف کړي دي. د دفاع وزارت وایي چې تیرو دوه ورځو کې 12 افغان عسکر وژل شوي او 34 نور ژوبل دي. د زیاته کړه چې د بلامرغاب ولسوالۍ د پاکولو لپاره عملیات لا هم دوام لري. د طالبانو سره د امریکا په مشرۍ کې د سولې لپاره د خبرو لړۍ که یو خواته دوام لري، نو هم د دې سره بل اړخ ته د افغانستان په ځینو نورو برخو کې هم د تشدد د پیښو راپورونه مخې ته راغلي دي. د اتوار په ورځ افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان کې د خپل یوې هفتې سفر سرته رسولی. دغه سفر کې نوموړي د ځایي چارواکو، مخالفه ډلو سیاسي مشرانو او د ولسي مشرانو سره لیده کاته کړي. زلمی خلیلزاد تمه څرګندوي چې د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ د هر اړخیزه نمایندګۍ په اساس به د طالبانو سره د ناستې بل پړاو ته د روانې میاشتې په پای کې په قطر کې ناسته کوي او افغانستان کې د 18 کاله اوږدې جګړې د ختمون پر سر به خبرې کوي، کومه جګړه کې چې په زرګونو خلکو ته مرګ ژوبله تر دې وخته رسېدلې. هم تیره ورځ د ننګرهار ولایت په مرکزی ښار جلال آباد کې د پولیسو په قافله د برید ذمهواري د داعش وسلواله ډلې په خپل سر اخیستې. افغان چارواکي وایي چې په برید کې یو پولیس والا او بل لاروی وژل شوی او اته کسان نور ژوبل دي. دا په تیرو درې ورځو کې هم په دغه ښار کې دریم برید دی او د ټولو بریدونو ذمهواري د داعش وسلواله ډلې یو ځایي څانګې خراسان ولایت په سر اخیستي. بلخوا داعش وسلواله ډله وایي چې تیرو 15 ورځو کې یې 15 ځمکني بمی چاودنو د لارې تر 20 پورې کسان وژلي دي. دا ډله عموما د مرګ ژوبلو شمیر د اصل نه زیات څرګندوي. د داعش خراسان ولایت ډله د افغانستان په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې فعالیتونه لري او دغه دواړه ولایتونه د پاکستان سره ګډه پوله لري. د دغه وسلواله ډلې پر ضد د افغانستان او امریکایي عسکرو لخوا عملیات ترسره کیږي او خپل طالبان یې هم په ضد عملیاتو کې اخته دي. بلخوا پرون د امریکا د ګډو پوځونو مشر جنرال کینیت مک مکینزی په اسلام آباد کې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره لیده کاته کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم خپل هغه ژمنه بیا تکرار کړي چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خپل هڅې جاری ساتي. عمران خان هم د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو زور ورکړ چې خپل افغانان د ملک راتلونکي لپاره تګلارې برابر کړي او زیاته کړه چې اسلام آباد هم د کابل سره خې اړیکې غواړي. د پاکستانی وزیر اعظم د دفتر نه جاری شوی بیانیه کې د امریکا او پاکستانی پوځ ترمنځ د راپورته کېدونکو خطرو لکه داعش وسلواله ډلو مخنیوي لپاره په ګډه کار کولو اهمیت باندې هم رڼا واچول شوه. جنرل مکینزی تیره میاشت د امریکا د ګډو پوځونو د مشرې څوکۍ سنبال کړي او پاکستان ته یې دا لومړی سفر وو.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي چې د صوبې سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې چې د وړاندې نه د لیویس او خاصدار کم ځواکونو هغه به په شپږو میاشتو کې دننه د صوبې د پولیس په محکمه کې یو ځای کړل کېږي او دې ته به هم هغه شان مراد ورکړل کېږي. لیویس او خاصدار ځواکونو د تیرې سمودې راهسې احتجاجونه کول چې دوی ته دې هم د خیبر پختونخوا د پولیسو پرنګ مراد ورکړل شي او پولیسو کې دې یو ځای کړل شي. نور حال په دې خبر نه دی. ریډیو خبريال حمید الله راکوي.
مدوادی کانفرنس ته د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان اویل دوی د حسادارو او لیویس ټولې دوی غوښتنې منلي او د 23,000 نفره د دوانه پخوانی قبایلي ځواکونه یې د صوبې د پولیسو سره شامل کړي.
انکو مکمل طور پر پولیس میں انڈکشن کا آج میں پراپرلی اعلان کرتا ہوں. یہ سارے لیویس اور حسادار آج سے پولیس میں تقریبا شامل ہو چکے ہیں.
وزیر اعلی محمود خان اویل د پولیس سره د ټوله مراعات او ترکو د نوکرو د پخوالي د ضمانتونو سره سره دوی غوښتنې بغیر د دینه نشو حل کېدې چې لیویز او خاصدار ځواکونه پولیسو ته واړول شي.
ان کې 22 پوائنٹس کا ایجنڈا ہمیں دیا گیا تھا کہ یہ ہمارے 22 پوائنٹس ہیں لیکن ان کو ہم نے بٹھا کے اور ایک ہی اس کے پیج پہ آ کے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ کے سارے جتنے بھی کنسرنس ہیں یہ اس طرح ختم ہو سکتے ہیں کہ ہم آپ کو پراپرلی پولیس میں انڈکٹ کر لیں.
د خیبر پختونخوا حکومت وړاندې د دوو آرډیننسو د لارې لیویز او خاصدار فورسونه ځانګړي ځواکونه ګرځولي او د دې ځواکونو په پولیسو کې د مرحلهوارو شریکول ویلي وو. د دې آرډیننسو د لارې د پولیسو په معیار پوره نه راتلونکي خاصدار او لیویز فورس لپاره هم په لیویز او خاصدارو کې د اوسني حیثیت په مطابق نوکرۍ پوره کولو. د قبایلي ضلعو دپاره د صوبایي حکومت سلاکار وایي د اوسني حیثیت مطابق د پولیسو دننه خاصدارو او لیوی سپورٹس اہلکاروں تا رتبے اور رینک ورک کولی شی
جو جس کا رینک سے اور پولیس کے مطابق انشاءاللہ تعالی اس کو اسی طریقے سے ہم پولیس میں وہ کر رہے ہیں, ان کو وہی درجہ دیا جا رہا ہے.
خود پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او ایل د پولیس سره شامل دن کے اہلکار با د پولیسو تازه تربیت ځان نسی. د حسادارو جمشید خان صوبیدار وای دی هر قسمه تربیت اغستلو ته تیار دی.
ان شاء الله باول اول کې موږ 22 نکات او ایجنډا پیش کړی و چې پاګه کې موږ سره ټول متفق شوی دي. د وزیر اعلی صاحب نواله ترجمل وزیر سیوا پورې او د پولیس ای جی پی سیوا پورې ان شاء الله په پروموشن کې به زموږ داسې مسله نه راځي چې هغه مخکې خلکو ته څه پرابلم جوړ شي. ټریننګ خلک یو قبایل چې کوم دا ټول ټریننګ دي او موږ د ټریننګ نه ګورې نه کوو. ان شاء الله چې څنګه ټریننګونه موږ به ټریننګ کوو او موږ ټریننګ ته تیار یو.
د وزیر اعلی د دفتر نه د حسادار او لوی سپورټس د پولیس سره د شریکولو په نوټیفیکیشن یا سرکاري امر کې ویل شوی دا کار سمدستي پیل شوی او په شپږو میاشتو کې به سرته رسول شي. خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اوزو چ په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د پاکستان ناتوانه معیشت او پاکستان کې د بیکچ زیاتې ګرانې موضوع نن سبا د ملکی او د غیر ملکی اخبارونو اهمه موضوع ده. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې د نامتو سیاسي اقتصادي ماهر اس اکبر زیدی یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته ډېرې سختې ورځې را روانې دي. اس اکبر زیدی د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی پاکستان کې چې کم خلک په دې تمناستو چې د پاکستان معیشت به عقوبت په مضبوطو بنیادونو ودرېږي او د خیراده په لور به روان شي او د خزانی وزیر او د هغه ډلې چې کومه تباهي خورا کړې ده دا به قابو کړی شي. دغه خلک به د دې خبر په اورېدو یقینا چې ډېر بې سوره شي چې موږ اوس هم د هغې بې کچه زیات اقتصادي زیان تاوان د شروع سره مخ یو کم چې د پاکستان د نااهله او غیر ذمهوار قیادت او انتظامیه د پاکستان اقتصاد ته رسولې دي. د پاکستان د خزانی د وزیر په باب لدا خبر ده چې د پاکستان په اقتصادي ګړنګ کې د پریوتو او دیوالیه کېدو ته د ورنږدې کېدو پیشنګوئی کړې ده. بشکا چې د خزانی د وزیر دا خبرې زړه غورځون کې دي. د خزانی د وزیر دی خیالاتو سره د تجارت د سپنسین رخ د صنعت او د پیداوار او د سرمایه‌کارۍ په باب لا د وزیر اعظم سلاکار مکمل اتفاق کړی دی. د سٹیٹ بینک گورنر هم خپل یو پیغام کې د خزانی د وزیر او د وزیر اعظم د سلاکار د خیالاتو مرسته کړې ده او ویلي دي چې را روانې ورځې ډېرې سپیرې او سختې دي. ډان اخبار کې چاپ شوی خپل مضمون کې اس اکبر زیدی نور لیکلی دي چې دوه سیزونه به په ګوته کول وي. لومبه خدا چې موجوده حکومت ته د ملک مرسپن معیشت بشکا چې د وړاندېنی حکومت نه په وراثت کې پاتې شوی دی. خو د اتو میاشتو پورې د حکومت کولو وروسته موجوده حکومت په تیرو حکومتونو تور نشي لګولې او د هر څه ذمہواري به یقینا چې قبلی. مضمون نگار لیکي چې د دوه ناکامه منی بجټونو پیش کولو نه پس باید چې د خزانی وزیر او متعلقه حاکمانو د خپل ذهني صلاحیتونو جاج اخیستې وي. دویمه دا که د یو څو اهم مدونو ښه په غور او قابلیت سره جاج اخیستې شوی وي نو دا به ورته معلومه شوې وه چې کوم کارونه بد شوي دي او کوم کارونه بد روان دي. نن سبا پاکستان کی گرانی دومره دا چې پتی روپیز نیمو کالو کې چانه ولیدلې. د روپۍ قیمت د امروزه پر رفتار مخبلان دی روان دی او د حکومت آئی ایم ایف ته د لاس غزولو تر ورځې به نوره زیاته پریوتی وي. ډن لیکي چې مالی خساره د شپږ فیصدی نه پورته شوې ده. اوس که ترقیاتي اخراجات ختم هم کړی شي یا را کم کړی شي خو بیا هم معامله خطا شوې ده ځکه چې فوجي اخراجات او د سود ادایګي ورځ تر ورځه پورته روان دي. مضمون زیاته چې وزیر اعظم عمران خان خود سخت و مالی مشکلاتو باوجود د عام وګړي او د غریب د جون خکولو د پاره د خپل پوخ نیت اعلان کړی دی. په دې لړ کې د آئین په 13 ډی شق کې د ترمیم کول غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې دا د پالیسۍ د اصولو د خانې نه د بنیادی حقونو خانې ته یوړلی شي. د بنیادی حقونو خانې ته په اوړلو به د آئین د 13 ډی شق لاندې حکومت باندې لازمه شي چې د ملک بې دسته ناروغه بیروزګاره او ناتوانو خلکو لبا د خوراک سکاک جامع کور تعلیم او د دارو درملو لازمی بندوبست کړي. ایس اکبر زیدی ډان کې چاپ شوی خپل مضمون په دې مایوسه تفسیره ختم کړی دی. بشکا چې د وزیر اعظم عمران خان د نیت او بیانونه د هغه د مدینی د ریاست د قیام د منسوبي اهم برخه ده. خو سوال دلته دا پیدا کیږي چې د هر څه لپاره پیسې د کم ځای نه راځي. بشکا چې د نورو زیاتو ټیکسونو د مضبوطی پالیسۍ اختیارولو او د هر مالدار نه د هغه د دولت په حقدارو غریبو د تقسیمولو فیصله به پاکستان کې د مالدارو او د غریبو ترمنځ د ورځ په زیاتی فرق ختم کړي. خدا افسوس خبر ادا ده چې حکومت به دا قسمه کارونو ته پلاس اچولو ختمي یي.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی. امریکې د ګول پورز د ایران تر ټولو طاقتوره امنیتی اداره پاسداران انقلاب یو بهرنی ترهګر ډله ګرځولې ده. دا اول ځل دی چې د امریکې حکومت د یو ملک د حکومت یوه برخه ترهګر ډله ګرځولې. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
صدر ډونالډ ټرمپ په یو بیان کې ویلي چې سپاهي پاسداران په نړۍ کې د ترهګر کمپاین د عملي کولو او رهبری کولو لپاره د ایران د حکومت اساسي اله ده. په بیان کې همداراز ویل شوی چې که څوک د سپاهي پاسداران سره راکړه ورکړه لري نو دا به ښایي چې د ترهګرۍ مالی ملاتړ کوي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې امریکا د یو بل هیواد پوځي ځواکونه یو ترهګره ډله ګرځولې. د دغه فیصلې مخالفینو خبرداری ورکړی چې د امریکا دا ګام کولی شي د امریکا مخالف هیوادونو ته هم دا لار پرانیزي چې وکړی شي د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکي هم ترهګر وګرځي. امریکا وړاندې د دې د ایران لسګونو وګړي او کمپنۍ چې د سپاهي پاسداران سره اړیکې لرلې په تور لیست کې شامل کړي وي، خو ټول سپاهي پاسداران یې ترهګر نه وبللي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په یو ټویټ کې ویلي چې د ترهګرۍ نه ګټه اخیستنه د ایران د حکومت د بهرني سیاست مرکزي برخه ده. د ایران چارواکو د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ دغه اعلان وړاندې غبرګون ښودلی او د سپاهي پاسداران کمانډر ګواښ کړی چې امریکا داسې فیصله وکړي نو په منځني ختیځ کې بعد امریکا پوځ او امنیتي ځواکونه د نن په شان آرامه پرې نه خوندل شي. اخوا د امریکا د دفاع محکمې ویاندې ریبیکا ویلي چې د پالیسۍ لاندې موږ د سمندري ځواکونو د خوندي ساتلو لپاره پورته شوي ګامونه نشو څرګندولی، خو زیاته کړې ده چې په ګرد نړۍ کې د خپلو عسکرو خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته شوي. داسې ګمان کیږي چې د امریکا یو شمېر استخباراتي او دفاعي چارواکو د صدر ټرمپ لخوا د دغې فیصلې مخالفت کړی او یارې څرګندې کړي دي چې سخت دریزه ایرانیان به په دې خبره زور ورکوي چې په بهر هیوادونو کې میشت امریکایانو دې بریدونه وشي، په خاصه توګه ځانګړي پوځي دستې یا سپیشل فورسز. خو ځینې پوهان بیا ګڼي چې ایران به د یو حده پورې ځواب وایي. د منځني ختیځ په اړه څېړنیزې ادارې میډل ایست انسټیټیوټ مشر څېړنکار الکس وای په سیاسي توګه ایران هیڅ نشي کولی، خو دوی په عراق او نورو هیوادونو کې خپل پراکسیز یا ډلو ته ویلی شي چې په امریکایي مرکزونو ډزې او مرمې ووروي، خو نوموړی زیاتوي په موجوده وخت کې ایرانیان دغه حالات نور نه خرابول غواړي. نوموړی وایي د ایران دا وخت مهمه پالیسي دا ده چې صدر ټرمپ د تلو صبر وکړي او د هغه تړون سره ځان تړلی وساتي د کمې نه چې تیر کال امریکا وتلې ده. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د واشنگټن د دغه اعلان وروسته په ټویټر ویلي چې په اسرائیل کې د انتخاباتو په شپه د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو لپاره دغه فیصله یوه ډالۍ ده.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د لیبیا چارواکو د پایتخت یوازینی فعاله ایئرپورټ د یو هوایي حملې وروسته په داسې حال بند کړی چې د پایتخت کنټرول کولو لپاره مخالف ځواکونه د یو بل سره په جنگ دي. د پوځي کمانډر خلیفہ هفتر ځواکونه دا وخت د پایتخت ترابلس کنټرول کولو لپاره دغلته رسیدلی دي، خو د ملګرو ملتونو په مرسته د ملک وزیر اعظم وایي چې د وفادار ځواکونه د مقابلې لپاره تیار دي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د لیبیا سرشار ختیځ کې د میټیګا وای ډګر امنیتي چارواکي وای په وای ډګر د برید پړه تر وسه چا نه ده منلې. د برید د وای ډګر په رنوی یا د الوتکی میدان په نقشه کړی، خو سمرګ ژوبل نه ده اوشته. د کمانډر جنرال خلیفہ افتر وفادار ځواکونه ته لیبیا سرشار نیولو هڅه کوي. د لیبیا لومړی وزیر فایز سراج چې د ملګرو ملتونو ملاتړ ورسره دی وایي چې جنرال افتر د کودتا هڅه کړې. مخالف جنرال خلیفہ افتر د لیبیا سرشار ختیځ برخې نیولې دي. د ولسمشر فایز سراج وایي چې د هغه حکومتي ځواکونه چمتو دي چې د ختیځ برخې د جنرال د هفتر وفادار ځواکونو مخه ته ودرېږي. ملګرو ملتونو تیره ورځ بیړنۍ غوښتنه جاری کړې چې د دوه ساعتو لپاره د جګړه ودروي سي چې د سیمې څخه عام ولس وتل یقیني کړي. د ملګرو ملتونو ویاد سټیفن ډی جیرک ویلي چې د جګړه ودرولو یا د دزبندی به سیمې ته بیړنۍ مرستې ورسول او ولسی خلکو د سیمې پرېښدلو لاره واره کړي، چې پکې هغه تنان هم شامل دي چې د جګړې له وجې ژوبل سوي دي. هغه زیاته کړه چې په جګړه کې د اوسېدلو ودانۍ هم په نقشه سوي او یو شمیر تنان چې کره شمیره نه ده معلومه ځان خوندي کولو لپاره د تښتې لار نه لري. د ملګرو ملتونو ویاند په وینا د پنځم بی یا د زیارت دروازې څخه پیل سوي شخړې نږدې 3,000 بے ځای کړي. د نړیوال ژغورنی کمیټې د شمیر په مطابق یو وستنه چې پکې دوه د صحت کارکونکو هم شامل دي په جګړه کې وژل سوی دي او خبرداري ورکړې ده چې د جګړې دوامدار پاتې کېدو سره به د بشري مرستو اړتیا نوره هم زیاته سي. په کال 2018 کې د مومو قذافي د لری کېدو وروسته د لیبیا کې وړومبۍ شخړه ده. د ملګرو ملتونو د لیبیا لپاره سفیر غسان سلیمی د ترابلس په وای ډګر د برید غندنه کړې. د دوشنبه یا ګل پورس په یو بیان کې ښاغلی دا پیښه د بشري قانون د سرغړونې جدي ګام بللې. د امریکا خارجه وزارت سیکرټر مایک پمپیو په ټولو ګډون لرونکو ژغ کړی چې په سمدستي توګه د دفتر ځواکونو مخه ونیسي او د شخړې د ختمولو ذمهواري د پورته کړي. د تاوتریخوالي له وجې امریکا د ترابله څخه خپل ځواکونه راباسلي. د امریکا افریقایي مارین ځواکونو کمانډر ویلي په لیبیا کې امنیتي حالات د خرابېدو په اړه روان دی. امریکا په لیبیا کې د سفارتي مشن د ترګري مخنیولو او د سیمیز امنیت لپاره د لش شمیر خپل ځواکونه پر ځای کړي.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی او یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. په پاکستان کې په تیرو 15 کلونو کې د خوراکي تیلو مانګ یو په دوه شوی دی. نور حال پې د سیمینار د ریډیو خبریال ملک وقاص په یو رپورټ کې راکبي.
راپورونه وایي چې د پاکستان د خوراکي تیلو درآمد په 13-15 کالو کې دوه چنده شوی دی، چې پاکستان په غټه کچه خام او صفا خوراکي تیل د ملیشیا، انډونیشیا او د سویابین دانه او تیل د امریکې نه درآمد کوي. راپور وایي چې په کال 2014-15 کې دا درآمد 1.6 میلیون میټریک ټن وو، چې اوس 3.35 میلیون میټریک ټن دی، چې 0.6% اضافه لیدل شوی ده. دا هم ویلی کیږي چې په ملک دننه د تیلو کشیده کاری یا صفایي صنعت غټ شوی دی، چې په تیرو وختونو کې به دا تیل د غویانو په گاڼو کې اوښکل کېدل، چې یو ثقافتي یا تاریخي حیثیت نه اوس زیات نه دی، ولې چې د تیلو اوښکلو رفتار به ډیر کم وو. د شیرګړ لونخوړ یو مالک لال شیر اوی چې د دې فنکاران هم اوس نشته.
دا لز گانے پا ہوئے دے دے خو اوز دے کاریگر مرشوی دی یہ بے گانے چی بچی آسون شرشم راولا کنا کہ بے دو دلے راولا نو دو سیرا بے کول کہ پینزے دلے بے راولا نو پینزے سیرا بے کول.
بل د تیلو یو گانی مار جانس خان وای چې دوی مختلف فصلونو نه تیل اوخکل، خو په گانے کې ډیر وخت لگے دا او اوس دوی مشین لگاولې دی چې کار بای تیز شي.
گانے چې مونږ اشتا بم پدریو گھنٹو گشتا پدرے گھنٹوں کے بعد تقریباً 3 سے 4 روتلا اور اس سے پہلے مشین بانی اباس ہوں پہ گھنٹہ کی ٹیم اباسی وہ امنگا صرف شرشم نہ تیرشتلا اور چونکہ مشین دونوں دا خدار سے نہ تیرشتی پدے منگا جمعہ اس اباس ہوں نر پرس پہ اباس ہوں پنزل خلق روڑیا پہ اباس ہوں اللہ ٹول تیل پدی وسوزی.
فردوس چې د ډیر وخت نه صرف د شړشم نه تیل اوباسي وای چې د ماشين تیل اوخکو رفتار ډیر تیز دی او لږ وخت کې مال ډیر اوباسي، خو نن یې ماشين خراب شوی دی.
مو تیل ماشين دی بس دل د زمیدار شړشم روړي امنګي اوباسو ولا او یو ګنټه کیو منو باسي دا.
حکومت هلې ځلې کوي چې په ملک دننه د تیلدار فصلونو په حق لا ګړندې قدمونه پورته کی او نور پرس کانولا شړشم او د زیتون په فصلونو او د دې د قرض مکه کې اضافه وکي چې د ملک سړی سر کالیزي د لس کیلو خوراکي تیلو په ملک دننه ضرورت پوره شي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پېښور.
پدې ده باندې زمنګا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د دریو غنټو د سهار د خبرونه سرته رسیدي. کچري تاسو زمنګا کوم پروګرامونه نیخ پنیغه باندې وانورې دي شي نو د انټرنیټ په وپاڼه باندې د ډیو ریډیو چې کوم وپاڼه ده په هغه باندې تاسو د ورځې تازه مهم خبرونه کته او اوریدې شي او لستلې هم شي. وزم محمد اکرام د خپل پورا ډیو ریډیو د ټیم سره تاسو ته اجازه غواړم. تعالی په امان.